احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ترامپ تیر شپه په خواله رسنې سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسیدل په ګوته کوي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یوه هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربن وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډزو شخونه نه اورېدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبې پرزوبیل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسیدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبې په ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنګټن د شنبې په ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلي جمال زیاته کړه چې د یکشن بې پروزې څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایراني او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوې دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یوه نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایو بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شو، څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایو څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس.
د یوناما مشر د افغانستان لپاره د یوې نوې طرحې وړاندیز کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکوو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب العجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هغه امکانات لم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور دی چې ډېر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بل بل سهو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان هم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ په خپل ټولنیز شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو با خبره چارواکي په حواله راپور ورکړي چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو لاري د امریکا د اوربند وړاندې سره تهران موافقه تر لاسه کړه. د چارواکي چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې د ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالد ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربند سره موافقه کړي او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړي. رویټرز خبری آژانس د لوړ پوړي ایراني چارواکي په حواله چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په درویشتمه په قطر کې د العدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا لټاکل شوی شرایط سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14مه پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویلې دي چې تهران ورته وارلم خال ورکړی و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ټرمپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوی توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای د ملګرو ملتو د موزایک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایوه تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویار کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشوایي د موزایک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غګونو په یو ټولګډونه پروسه کې ووري او د خبرو په مرکز کې مهمه مسلې مطرح کړي. روزا او تنبای و د دوشنبه په ورځ د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او د بشری حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینی همکارۍ پیاوړتیا ده. نو موري زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزایک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوه هې د څلورمې میناستې د جوړیدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې رښتینې همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره. بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یو داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اورېدل کیږي. په څورتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوه کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې وایي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اړونده او بلې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بېلابېلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیت کړه چې طالبان توانېدلې نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده ورکړي. د غراس په خبره نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکي اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي، خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پر مرستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړي دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیز زونو په لری کولو او بشري حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوام یستران دي طالبانو د حکومت وی سرچینه ازادي رډیو ته ویلي و چې د دوه پروسې په څلورم مناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتواله روان کړای دی. د دوه پروسې درې مناسته د 2023 کال د جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه تر سره شوې و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري کوله، کابل ته لستنیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درې مناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. دې زیاته کړه چې 80% ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
په افغانستان کې له 80 to 90 کلونو پورې شاوخوا 80% ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړې دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې 4 کلونو انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی جو چیشای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسي تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له 4 کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې د افغانستان د 2015 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوی ده.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله له دوی څخه د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او اړتیاوې وربندې نه پوره کیږي. دوی د یادو پروژو د کار په پیلېدو خوشي څرګنده کړه او وی ویل اړوندې ادارې او مؤسسې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو تر رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجیب لالو خیل پراپور کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنې ولسوالۍ کې د IOM یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری بولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلبل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي درې دانې او درې د اوبو کانالونه.